افغانستان کې شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو د خامنه خبری مجلې ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د نورستان او کونړ چارواکي د دې ولایت په ځنګلونو په ځینو برخو کې د لګېدلو اور د مړه کېدو خبر ورکوي، خو د نورستان چارواکو ویلي چې د مرکز پارون اړوند کانتی واپ په ځنګل کې لګېدلی اور تر اوسه نه دی مړ شوی. دغه راز د کونړ ولایت د چپی ولسوالۍ د ګل درې کې ځنګل کې هم دوه ځای اور لګېدلی و چې د چارواکو په خبره د سیمه ییزو اوسیدونکو د هڅو په نتیجه کې دا اور مړ شوی دی. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اوري. په پاکستان کې د دیارلس لکه افغان راجستر شو کډوالو د تاییدی پروسه بشپړه شو. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری یو این ایس سی آر په همکارۍ ترسره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو این ایس سی آر استازولۍ په یوه اعلامیه کې پرون ویلي چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری زیاته کړې چې د افغان ثبت شوو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته اړتیاو د ښه پوهاوي په هدف ترسره شوه. نږدې یو میلیون افغان کډوالو ته د هم د کډوالۍ د زیرک کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې ده چې شاوخوا یو کال نور وخت لري. یو این سی آر ویلي د کډوالۍ په زیرک کارتونو سره افغان کډوال اساسي خدماتو، تعلیم او نورو برخو ته اسانه لاسرسی پیدا کولی شي. د افغانستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوې ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 200 منډو هدف وټاکه. دا لوبه د زیمبابوې په کوربتوب په هراري سټډیوم کې روانه ده. د زیمبابوې ټیم اوس بیټنګ کوي. د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې په 20 اوور کې 104 منډې کړې دي. دا د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ سوپر لیگ د دریو لوبو د سیریز اولنۍ سیالي ده. د ناتو سرمنشي یم ستولتنبرګ وایي د فنلند له صدر اعظم سره یې کتلي او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی دی خبرې کړي دي. ستولتنبرګ چې روانونه یې له واشنګټن څخه کتنه ترسره کړي، پرون جمعه په یوه ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدر اعظم سانا مارین سره یې په واشنګټن کې کتلي او ورسره یې د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیه لري خبرې کړي چې ورته ځواب وویل شي. تر څو په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنلیکونو پروسه مخته لاړه شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په ناتو تړون کې د شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو له غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د منکرش شوي د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کورد ملیشو ته وه.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 24.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د نورستان او کونړ ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو لورستي حاله مو خبرو.
د نورستان چارواکي وایي چې شام درکې چې کمور لګېدلې او هغه هم کنټرول شوی دی، خو هغه سکروټي پاتې دي.
په ځنګلونو کې لګېدلې اور ولې دومره دوام وکړ؟
کله چې باران ونشي وچکالي نو په ځمکه باندې پراته دي بوټو پاتې شوني، د ونو منډان، حتی هغه واخه، دغه ټول شیان دې ته آماده یي چې ډېر زر وسوځي.
په دې اړه مو چې دغه اور د پر سیمه ییز اقتصاد او وحشي ژوو ته اغېز کړی د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یوه پوه سره مرکه کړې ده. یو شمېر هغه نجونې چې له تېر یوه کال راهیسې د 401 کال د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی نیولی، د دې ازموینې د اخیستو د بې برخلیک حالت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مسؤل چارواکي وایي د کانکور نیټه به ډیر ژر اعلان شي.
بلې، د سږ کال لپاره موږ کانکور امتحان لرو. د امتحان ملي ادارې سره په هماهنګي به د لوړ زده کړو وزارت لخوا د امتحاناتو نیټه هم اعلان شي انشاءالله.
لاش پګمو د پورت ټولګو یو شمیر نجونې زده کوونکې بیا وایي طالبان الله هم د دوی د ښوونځیو د خلاصون لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
که چیرې موږ د تعلیم څخه محروم شو، نو نه یوازې نننی نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي.
د غرض دا به هم واورئ چې په لومړي ځل د کندهار د صنعتي پارک تولید شوي پنبه ایران او ترکیې ته استول شوې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. رازو د نورستان او کونړ زنګلونو کې لګیدلې اور موضوع ته د نورستان چارواکو ویلي چې د نورګرم ولسوالۍ د شام درې زنګل کې چې له تیرو لسو ورځو راهیسې اور لګېدلی و دا اور مړ شوی، خو د دې ولایت مرکز پارون اړوند د کانتیوا زنګل ته اور مخه کړې ده. د دې اور د مړ کېدو لپاره هم هڅې روانې دي. دغه راز د کونړ چارواکو هم ویلي دي چې د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په زنګل کې دوه ځای اور لګېدلی و، یوې له مخکې کابو شوی و او بل هم نن مخکې د خلکو د هڅو په نتیجه کې مړ شو. په دې اړه مې نن مخکې له خپل سیمه ییز خبریال څخه پوښتنه وکړه چې آیا اوس هم په ډیرو سیمو کې اور لګېدلی دی؟
د کونړ چارواکو سره او د اطلاعاتو کلتور سرپرست رئیس مولوی صاحب نجیب الله حنیف سره خبرې وکړې. هغه وایي چې اور په بشپړ ډول کنټرول شوی دی او خلق اوس هم لگے دی چې مړی کې بالکل په بشپړ ډول باندې ټول شګر نور زین تر سرایت او خریدو نه وتلې دي. همدارنګه د نورستان چارواکي وایي چې په شام دره کې چې کمور لګېدلې و هغه هم کنټرول شوی دی، خو هغه ستروټي پاتې دي او کومو د ونو ډډونه چې سوځېدلې دي هغه کې ور پاتې دي. او اوس چې ما کوم خبرې وکړې مولوی سمون حق حق بیان سره د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس د طالبانو، هغه وایي چې هلته دیرش کسان موظف شوي دي د سیمې اوسېدون کې ترڅو اور نور سیمه ته خور نشي او بیا تازه نشي. دا غي د مرکول او د کنټرول کولو د پاره ویل ته خلق ناشتي. او همدارنګ چې نن بیګا کومور په پارون سره نږدې کانتیوا ساحه کې لګیدلې ده، دا غي د وجلو او کنټرول کول د پاره هم خلق تلې دي لګې دي ولسی ولساو. همدارنګ هلته طالبان تر اوسه پورې لا کوم خبر نه دی راغلی، خو د سیول کیږي چې ورلا نه دی کنټرول شوی.
کاوریدم کو ته وای چې د سیمې خلک د غور په څیر ډول مړکوي لکوم امکاناتو څخه په استفاده
دا ډیره خو پوښتنه ده. دا خلک د سیدی چې په نورستان او کونړ کې دلته چې کمز کې ور لګیدلې او داغه شاو خوانه جرونه او باسي لختي کندي او باسي ترڅو د اسکروټي او پاغي کې ولېږي او دا بل زیتلاړ نشي. بل هغه ونی څنګه چې دی هغه وهل کیږي چې کمی وي ور اخست هغه تل اندې غورځي. همدارنګ د اوبو وړل خو مشکل دي ځکه پاس غرونه کې دي که د اوبو کم دغه وشي هغه غم رسي ورته او بل خاوري په ورای چی کمی ونی چې دغه ور اخست وهي د منځه وړي. نو دغه طریقې دي، بل طریقه نشته. او مهمه دغه دا ده چې که هوایي ځواکونه نه استفاده وشي چرته نور ملکونه غوندي نو دا ورونه به ډیر زر مړ کېدلې.
د سیمیزو خلکو په خبره اور هم د زنغوزیو او نخترو په ونو کې لګېدلی دی. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه به د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژوو څه اغېز وکړي؟ په دې اړه مې نن مخکې د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یوه پوه میرویس خوګانی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په نورستان کې لګېدلي اور ولې دومره دوام وکړ؟
معمولا په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګیدلو دوام د څو مختلف فاکتورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فاکتور دا دی چې بادونه ډیر تیز دي او معمولا موږ او تاسو یو تاریخي دغه هم لرو چې جوزا بادونه ورته وایو. چون جوزا میاشته بادونه ډیر زیات تیز دي او د باد په وسیله باندې آبادونه ډیر زر کولای شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته تاسې هغې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغې سیمې سره نږدې دي هلته مور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغسې بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولای شي اور انتقال کړي چې دا ډیره زیاته د خواشینۍ خبره ده او باد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه رانظر شوی وي او دا اورونه د یو ځای نه بل ځای ته دا انتقالوي. او بل هم اساسي موضوع د اور انتقال د یو ځای نه بل ته وچکالي ده. تاسې ولیدل چې په راتلونکي یوه میاشت کې تر اوسه پورې هیڅ باران نه دی شوی او کله چې باران ونه شي وچکالي نو په ځمکه باندې پراته د بوټو پاتې شوني د ونو مندان حتی هغه واښه دغه ټول شیان دې ته اماده یي چې ډېر زر وسوځېږي.
افغانستان که څه هم لکه د نورې نړۍ په څېر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګلونو کې ډېر اور لګېږي د هوا له لارې د ټانکرونو د هلیکپټرو یا نورو وسایلو له لارې د اور وژلو هڅې کېږي، اور هم په غرنیو سیمو کې لګېږي، د اور وژلو لپاره څه امکانات شته؟
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګېدنه دا ډېره پسینه سابقه نه لري. یعنی داسې اور وژنه تر اوسه په افغانستان کې نه ده رامنځته شوې چې څو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغسې وسایل او دغسې اسبابو یا د ابزارو ته تدارک وکړي یا دغه شیان ورته والي. پخوا هم د هېواد په ځینو ځنګلونو کې مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباري شوې وې، اور لګېدلی و په کونړ کې ځینې ځایونه په نورستان کې، خو هغه معمولا چې دغه محیطي شرایط ورته مساعد نه و. اور به هم د مقاماتو او د چارواکو د سیمې د خلکو په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده. خو دا چې اوس زمینه دې ته مساعده ده چې اور ډېر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي، نو متاسفانه چې د اور وژنې وسایل نشته دي او د اور وژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایي ځواکي په ځینو هېوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې دا اور وژنه کېږي، هغه دې وسایل لري. خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډېر پخوانه وایو چې افغانستان یو غرنی هېواد دی، خو دغه غر ته مونږ ډېره توجه نه ده کړې. یعنی دغه وسایل په تېر شل کلونو کې هم په میلیاردونو ډالر مصرف شو، اما مونږ د ځنګلونو د اور وژنې دپاره دغسې وسایل چې لازم دي مونږ وانخلو.
کرش د اغېزو ته د سیمه ییزو خلکو په خبره اورم د زنغوزیو او نښترو ونو کې لګېدلی دی، دواړه د سیمې د اقتصاد لپاره ډېر مهم دي. په تیره بیا زنغوزیو څخه ډېر حاصل اخیستل کېږي، څه فکر کوئ چې آیا دا به اقتصاد باندې منفي اغېز ولري؟
صحیح ده، د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري، د سیمې خلک ډېره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته. بیا هم ډېر زیات اقتصادي منفي اغېز لري. خپل جنغوزي سوځي، تاسې ګورئ چې په دې وروستیو کې د جنغوزي تجارت د هېوادونو سره په ډېر چټکۍ سره روانو، دغه خپل درځنې منفي اغېز دي چې جنغوزي په کیفیت باندې کوي. علاوه دې نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي، بلکې هلته په ژوندیو وحشي حیواناتو په ژو نوي ټوکېدلي بوټي یا ځنګلونه، تاسې ګورئ د الله تعالی قدرت دی، په خپله باندې دا ځنګلونه رامنځته کېږي، هلته څوک نشته چې مداخله وکړي.
د کرنې او چاپیریالي مسایلو پوه میرویس خوګنی چې په نورستان او کونړ ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو او دغه راز دا چې دغه اورونه د سیمې پر چاپیریال او سیمه ییز اقتصاد څه اغېز لري نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږو مترو او ریډا لایسنګ. یو شمیر هغه جنې چې له تیری وکال رئیس دې 401 کال د کانکور ازموین لپاره چمتووالی نیولې دي، ازموین د اخیستو د برخلیک حالت په اړه اندېښنه کوي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مسول چارواکي وایي د کانکور نیټه به ډیر ژر اعلان شي.
عاطف قربانی 1399 کال کې 12 ټولګي بشپړ کړ او تیر یو کال کې په کانکور کې د بریا لپاره درس ویل. کله چې هم تیر څه د 5 میاشتو کې د نجونو پر زده کړو روان وضعیت بدغیس کړي، خو هغه بیا هم د کانکور لپاره د چمتووالي په ټولګیو کې ګډون کړي او اوس د دې ازموینې د اخیستو په تمه ده. خو عاطف له دې ویریږي هغه ډول چې لښپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوي، حسینه دا ځل کانکور ته هم پرېنه خودل شي.
متاسفانه هر ورځ یو ډول خبر راکوي. ورستیو کې ویل شوی و چې د زمری په میاشت کې اعلان کوو او د زمری په 15مه وایو چې ازموینه کله اخلو. دا خپل یو لوی ستونزه ده، دومره ډیر زند او بیا هم معلومه نه ده چې د زمری په میاشت کې اخیستل کیږي او کنه.
خو د هرات اوسیدونکو مشغان بیا د عاطفي په پرتله ډیره هیله منده نه ده چې د کانکور ازموینه به واخیستل شي او کنه. او له همدې عملی په دې برخلیک ټاکون کې آزموینه کې د ګډون لپاره چمتواله پریخې ده. وای د خپل خراتلون کې لپاره د هیلو سراغ ورستربلی کمزورې کیږي.
هم کتابای کې کمه
هغه کتابونه چې می وړاندې مطالعه کړی وو لګ لګ می ویل، خو روسیو کې بيخي نه لولم، ځکه ټولګیوالي می هم درس نه لولي او وای چې د کانکور آزموینه اخیستل کیدای اوس به وختي بایومټریک شوی وای.
بایومټریک می شوډم
وړاندې به هر کال په غبرګولی میاشت کې د کانکور لپاره نوملیکنه پیل او په څو ولایتونو کې به د ازموینه اخیستل کېده. خو داسې مال چې د کانکور په اخیستو کې ځنډ د ښځینه زده کوونکو په روحیه منفي اغېز کړی، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي ژر به د ازموینه واخیستل شي. د دې وزارت وایان احمد تقی ازادي راډیو ته وویل د زده کوونکو لپاره په کانکور کې د نوملیکنې فورمې ویشل شوې دي.
بلې، د سږ کال لپاره موږ کانکور امتحان لرو. د امتحان ملي ادارې لخوا څخه فورمې ویشل شوې دي، فورمې بیرته ټولې شوې دي. د امتحان ملي ادارې په سیستم کې د ثبتولو پروسه جریان لري. که څوک د ولایت څخه د فورمو پاتې وي، د امتحان ملي ادارې کې عملا فورمې تصدیق کیږي او دوی کولای شي د هغه ځای د ثبتنام فورمې ترلاسه کړي. د امتحان ملي ادارې سره په هماهنګي به د لوړو زده کړو وزارت لخوا د امتحاناتو نیټه هم اعلان شي ان شاء الله.
دا په داسې حال کې د هغه نجونې چې 1300 کال کې 12 ټولګیو ته بریالۍ شوې، طالبانو یې ښوونځیو ته د تلو مخه ونیوله او د زده کړې وروستی کال یې بې برخلیکه او تر خوا یې په کانکور کې له ګډون پاتې شوې. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو بندول د خپلې رهبرۍ امر بللی، خو د پوهنې وزارت هر ځل وایي دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره چمتو او د خپل مشر امر ته په تمه دي. هغه امر چې له تیرو څه د پاسه 9 میاشتو راهیسې هیڅ برخلیک معلوم نه دی.
دا یوازې هغه نجونې نه دي چې د 401 کال د کانکور د ازموینې برخلیک ته اندېښنه لري چې آیا دغه ازموینه به واخیستل شي که نه، بلکې له شپږمو د پورته ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکې هم وایي تر اوسه نه پوهېږي چې آیا طالبان به د دوی پر مخ ښوونځي بیرته پرانیزي او په خپلو ژمنو به عمل وکړي که نه. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زموږ د تعلیم په برخه کې خاص توجه وشي، ځکه چې هر ټولنه
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 12 ټولګي زده کوونکي ده. دا زده کوونکي د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وايي طالبان باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیسي.
که چیرې موږ د تعلیم څخه محروم شو، نو نه یوازې نننی نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي. او زه غواړم زموږ د تعلیم په برخه کې خاص توجه وشي.
سمایا رمزي هم د 12 ټولګي زده کوونکي او د کابل ښار اوسیدونکي ده. د هم ازادي راډیو ته ویل
طالبانو سموږ ته ښوونځي او پاره یو کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم دوی کار وکړي، ځکه په دې موده کې دوی تیری ژمنی وکړي خو یوه یې هم عملی نه کړه. خو غواړو چې ښوونځي مو بیرته پیل شي.
د دغو انجونو په شان ډیری افغان انجونې د خپل راتلونکي لپاره ناهیلي سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د یو 8 کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ. که څه هم موږ هڅه وکړه د دغه پلاوي د کار او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت د وایندویانو او پوهنې وزارت نه تازه معلومات راواخلو، خو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکلي چې زیات معلومات مکسره نسته، یوازې دومره خبر یو چې کمیسون جوړ سوای دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان غړي سمیرا حمیدی وایي چې د طالبانو له لوري د دې ډول کمیسونونو اعلانول یوازې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل دي او عملی بڼه نه لري.
د دغه ډول کمیسونونو رامنځته کول یوازې وخت وژنه ده. د دې لپاره طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او تر څنګ دوی اړ دي چې نړیوالې ټولنې ته دا وښيي چې بدلون یې کړی او د افغان ښځو د حقوقو نو پاړه یې لیدلوری بدل شوی او ورته ژمن دي. نو د دې کمیسیونونو په جوړولو وخت تیروي.
ایجاد هم چې کمیسیون وخت خوشي میکنند.
سرال د طالبانو شاخو دوه میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د افغان انجنونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره پیوي تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه سوه چې دغه تګلارې کله وروستۍ کیږي. له شاخو 8 میاشتو راهیسې د افغان انجنونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د نن افغانستان او بهر کې ګڼ شمېر غبرګونونه له ځان سره لري.
پلوم ډیزل د کندهار د صنعتي پارک تولید شوی پومبه ایران او ترکیه ته استول شوی دی. د کندهار د معدن او صنایعو خونی مسولان وای د دې ترڅنګ د صنعت او قانونو په برخو کې دغه ولایت کې یو شمیر بهرنیو پانګوالو پانګونې ته هم لیوالتیا ښودلې ده. صنعتګر او مسؤلان د برېښنا د کمښت او په بانکي سیستمونو کې د محدودیتونو خبره هم کوي چې په دې ولایت کې د صنعت په وړاندې لوی خنډونه بولي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پنبې د پروسس پر دې فابریکې 1.3 میلیون امریکایي ډالره پانګونه سوې چې دا مهال پکې 50 کسان په کار بوختي. د دې فابریکې مسؤل اجی اسمت الله وایي هیواد کې له کرل سوې پنبې نه خالص پنبه، کنجاره او غوړي باسي چې پنبه د پاکستان تر څنګ تازه ایران او ترکیه ته هم لېږدول سوې ده، خو لا یې هم بانکي ستونزې کارته لوی خنډ دي.
متاسفانه د خارجي پالیسی په اساس باندې زموږ بانکي سیستم ختم شوی. موږ مخکې پاکستان ته د صادرات لودل چې هغه پیسې به بیا موږ ته د بانک د لارې په اکاونټ کې زموږ په اکاونټ کې په کندهار کې جمع کېدل. افغانستان کې زموږ په خپل شخصي اکاونټ کې سمه ده. اوس دا نظام راغلی خارجانو دا پروسه بنده کړ، د بانک سیستم بند دی. نو موږ چې کوم صادرات هم کړي سږ کال دا ټول پیسې مارته په ډیره پراخه پیمانه باندې هلته په پاکستان کې بند دي.
د پنبې د کارخونو مسؤلان وایي کار یې معیاري دی، خو د برېښنا نشت او بانکي محدودیتونه یې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. رحمت الله واجی محمد داود د کندهار په صنعتي پارک کې د پنبې د کارخونو دوه مسؤلان
چې زموږ برکونه فعالي زموږ ټوله کارګر په کار اخته یو چې زموږ برق نه یي ټوله فابریکې ولاړې ټول کارګر بېکاره یي. هغه موږ هغه استادان خلک چې یو هغه بېکاره ناست یو. موږ د دغه خواهش لرو چې زموږ برق فعال شي. فابریکې مو چلان دي تقریبا په هره فابریکې کې 50 کسه اخته یي، یعنی چې برق نه یي موږ یعنی درې میسان بره دلته پاتې یو نور ګره بېکاري.
موږ د برق مشکل لرو، برق مو نشته چې برق یې به ډېرو ځوانان کار زمینه برابره.
د کندهار د صنایعو او معدن خونی مسؤل سید سرور امانی وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو وروسته دوی توانېدلي چې د کندهار تولید سوې پنبه د ایران او ترکیې بازارونو ته ولېږدوي.
یو لک ټنه موږ په خوا وختو کې پاکستان ته یوازې لېږدوله، خو په پاکستان کې یو شمېر ستونزې رامنځته شولې چې هغه غټه ستونزه یې دا وه چې تر اوسه هم زموږ د صنعتکارانو پیسې هلته بندې پاتې دي چې موږ کومه پنبه ورکړې ده. دوی د بانې کې یې بندې اچولې دي، کله وایي چې تاسو په تور لیست کې یاست که موږ تاسو ته د بانک ډالر یا د والې ډالرې پیسې درکړو موږ هم په تور لیست کې شاملېږو. صنعتکاران مجبوره سوله چې یو بدیله لاره ولټوي. هغه خوشبختانه چې ایران او ترکیه هم دې ته لبیک ووایه او زموږ پنبې ته دوی ډېره اړتیا لري. اوس زموږ صادرات وه ترکیه او ایران ته هم پیل شوي دي.
له کلونو راهیسې د کندهار صنعتکاران او د فابریکو مسؤلان د برېښنا له ستونزې پرله پسې شکایتونه کوي، خو په ورته وخت کې د کندهار د برېښنا شرکت یو مسؤل احسان الله امین وایي تر راتلونکو درو میاشتو پورې به د کندهار ښار تر څنګ د صنعتي پارک د برېښنا ستونزه په بشپړه توګه هواره شي.
صنعتي پارک ستونزه موږ درکړې ده. کجکی فابریکې په جوړېدو سره به د دې مکمله ستونزه حل شي. اوس مهال کجکی فابریکې د دوهم پاس چارې روانې دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي یعنې د دوو څخه تر درو میاشتو په جریان کې به دوهم پاس تکمیل شي او به همزمانه پر لین باندې کار شروع دي. هغه لین چې مخکې کی شوی وو هغه د جګړو له امله تخریب شوی هم و. کله چې دوهم پاس پاره شو موږ به انشاءالله هلمند کندهار او نورو نږدو ولسوالیو ته هم توضیح ولرو او د برېښنا د صنعتکارانو او د ښاریانو دا مشکلات به ټول انشاءالله ورسره حل شي.
له کندهار هر کال بهر ته تر 1 لک ټنه ډیره تولید سوې پنبه صادریږي، خو صنعتکاران وایي که د برېښنا چاره یې هواره سي بهر ته د کورنیو تولیداتو لېږد به نور هم ډیر سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې به واورئ چې په اروپا کې به ټولې موبایل جوړونکي کمپنۍ ډېر ژر دې ته اړ ایستل شي چې یو شان چارجرونه جوړ کړي. خو اوس براسو د زیمبابوې له ټیم سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نن سیالۍ ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ټیم ته د 200 منډو هدف ټاکلی. دا لوبه د زیمبابوې په کوربتوب د زیمبابوې په پلازمینه هراري د هراري سټډیوم کې روانه ده. اوس د زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي. د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې په 2 اور کې 1 منډې کړې دي. له زیمبابوی سره به افغان لوبډله درې ورځې نور لوبې هم کوي. د غلوبو ته سفی ولستانګزی په دې رپورت کې کتنه کړې ده.
افغانستان او زیمبابوی هغه دوه لوبډلې دي چې په لاس هاو لوبې کړي او افغان ټیم پکې لاس بری بلل شوی. ځکه د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره او د لوبو پایلو ته په کتو افغانستان تر اوسه په 15 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوی نه 15 ګټلې او لاس یې بایللې. د دوی وروستۍ لوبې د 2023 کال په فبروري کې وشوې چې هلته هم افغان ټیم بریا خپله کړې وه. سږ کال په جون میاشت کې د کرکټ د سوپر لیګ سیالیو په لړۍ کې سره مخ شوې.
It's a loss. That's all we can say about that. Gurbaz hasn't faced too many balls since his partner Shah came to the crease.
او سنه یو لوبه لپاره افغان ټیم ګڼ ځوان لوبغاړي لري. د لومړنۍ ورځې لوبه لپاره د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، راشد خان، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک لوبیږي. تر لوبو مخکې افغان ټیم په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه وکړل او د راشد خان په څیر ځینې لوبغاړي بیا تازه د هند له غوره لیګ یا آی پی ایل ورستانه شوي. د سوپر لیګ سیالۍ چې د 2023 کال له جولای پیل او د 2023 کال تر می دوام کوي، په کې د کرکټ د نړیوالې شورا 12 بشپړ غړي او هالند چې له اسوسییټ یا دویم کټګورۍ ټیمونه د لوبي په پای کې به د سار 8 ټیمونه چې ډیر لوبي ګټلي د 2023 کال نړیوال جام ته چې په هند کې به تر سره شي مخامخ ورتلای شي. پاتې دوه ټیمونه به بیا د غوراوي یو بل دور تر سره کوي چې په کې به د دویم کټګورۍ له ټیمونو سره مخ کیږي. افغانستان تر دې دمه د سوپر لیګ په سیالیو کې له آیرلند، هالند او بنگلاديش سره مخ شوی. آیرلند او هالند ګټلی خو په بنگلاديش باندې خپلې لوبې 2-1 بایللې.
په اروپا کې به ټول موبایل جوړونکو کمپنۍ اړیستل شي چې یو شان چارجرونه جوړ کړي. د دې پیکړې هدف دا دی چې د پلاستیک د ضایعاتو مخه ونیول شي او خلک مجبور نشي چې د هر الکترونیکي وسیلې لپاره جلا چارجر واخلي.
د اروپای اتحادیې د غړو هیوادونو پارلمان روانه ونې پریکړه کوي چې د موبایل ټلیفونونو، هیډفونونو او ټابلیټونو د چارجر پورټونه یو شان وي. حاضر دمه د ډیرو موبایلونو او نورو الکترونیکی وسایلو له چارجرونو نه یوازې د نورو کمپنیو په تولیداتو کې کار اخیستل کېدای نه شي، بلکې د یوې کمپنۍ د دوو ماډلونو چارجرونه له یو بل سره توپیر لري. د اروپای اتحادیه کمیسون کابل لاس کاله په خو وړاندیز کړی و چې د ټولو موبایل ټلیفونونو چارجرونه او پورټونه دی یو شان وي. دا وړاندیز وروسته لدی وشو چې د آیفون او اندروید کارونکو د خپلو موبایلونو او ټابلیټونو د چارجرونو د توپیر په اړه شکایتونه وکړل. آیفون په یو لایټننګ سیم او اندروید آلی له یو اس اس بی سی څخه په استفادې چارجیږي. د سه شنبه په ورځ د اروپایي پارلمان غونډه به په دې موضوع د دغه پارلمان دوهمه او یا غالبا وروستۍ غونډه وي. ډیر خلک وایي چې د هر موبایل لپاره جلا چارجر داسې اضافي لګښت دی چې چاپیریال هم زیانمنوي. له همدې کبله د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو قانون جوړونکي نیت لري چې تر 2025 پورې د الکترونیکی وسایلو جوړونکي کمپنۍ اړ باسي چې یو شان چارجرونه جوړ کړي.
په همدې سره زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو اوس پام وکړئ د ازادي راډیو په غږ څو پیغامونو ته. د ازادي
محمد لوګر څخه اور زماده د امارت په مشانو د غږ د چتا سودا هیواد تباه او برباد مکو. دلته زمون صرف په دې لوګر په ازر کې دنیا خلک راغلي څوک دا قانون اباسي نه پیساره نستانه په کومه کمیټه ستا خدای خبر چې څه سبب اسي. تاریخ ته بس زو وایې د قهرمان صاحب خبره ټریلیونونه په میلیاردو بلر سي او میلیاردونه په میلیونو بلر سي. ټول افغانستان متباک خدای ته دی وګوري دا هیواد متباک وي. تاریخ ته بس زو وایې نور دا قانون استخراج په غیر قانوني ډول باندې په قانوني متافس کم ساره نه په دې قانون نه لري. نو حد عقل خو یو کسب دی و درو چې دې کې سره وځي سکه که کوم طرف ته زی په دې اذر کې 200-300 نه پاره ورو په دې غرو کې لایې ورو رسوب د سکه یو رسوب د سکه دا کار م کوي.
د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه دا چې پرون په هلمند ولایت کې د څولاري د اسلامي امارت له مجاهدین د خاص نیول سوي چې په کچا کې ډول ایران ته غنم اړول دا شی اقدام کړي او باید پر هر بندر باندې مجاهدین ورته متوجي شي چې باید غنم په کچا کې ډول افغانستان نه ونوځي.
کندهار ولایت څخه عبدالمجید او تاڼۍ پیغام یې نسي زده پرځم.
زما نظر دا دی د افغانستان د اسلامي امارت څخه د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو او د سیاسي اشخاصو څخه چې تر څو دوی یو له بل سره په هماهنګۍ سره خبرې وکړي، مذاکرات ته راشي او په ګډه سره د ولس راتلونکی او د هېواد راتلونکی د انتخاباتو له لارې وټاکي. مننه وسره.